ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته چې تر نهو بجو دوام کوي ښه راغلاست. د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې په مکړی خبرونو ته. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دا یې په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره ینای وی طالبانو په هلمند ولایت کې د رسنیو د تصویري برخې پر خبریالانو تازه محدودیتونه لګولی دي. د دې دفتر مسؤول ظریف کریمی بیګا آزادۍ رادیو ته ویل د ویډیو او تصویرونو د برخې خبریالانو ته ویل شوي چې د چارواکو عکسونه دې نه اخلي او د هغوی په اړه د تصویري راپورونه نه جوړوي.
متاسفانه وخت مو چنین محدودیت
کله چې له بده مرغه پر رسنیو د محلي چارواکو دا ډول محدودیتونه او فشارونه ګورو، باور کیږو چې په افغانستان کې د خبریالانو په وړاندې جدي خطر نسته، او که اقدام ونه سي ممکن دا خطر نور هم جدي سي او قرار قرار ټول رسنیو ته لمن وغځيږي.
ښاغلی کریمی زیاته کړه د هلمند خبریالانو ته دا هم ویل شوي دي چې د عادي خلکو تصویري راپورونه دې هم نه جوړوي. له دې مخکې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویلي و چې د رسنیو ازادۍ او خبریالانو ته پر وخت د اطلاعاتو شریکولو ته ژمن دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي د افغانستان په جنوب ختیځ کې تېره اونۍ شل تنه قبیلهګانې له یو میاشتني روزنیز پروګرام څخه فارغې شوې. د یو این ایچ سی آر د پروني ټویټ له مخې دغه روزنیز پروګرام د دې لپاره برابر شوی چې په لرې پرتو سیمو کې ښځې ته لمرنی او خوندی روغتیایی خدمات برابر شي. په دې وروستیو کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې د افغانستان روغتیایی سیستم تر فشار لاندې دی، خو تر اوسه یې سقوط نه دی کړی. په افغانستان کې د دې سازمان څانګې په یو ټویټ کې وویل د بسپنه ورکوونکو او د ملګرو ملتونو د ملاتړ په مټ د هیواد روغتیایی سیستم دوام کړی. د افغانستان د لرې پرتو سیمو خلک شکایت کوي چې روغتیایی خدماتو ته لاسرسی نه لري او اکثرا اړ وي چې د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. د ترکیه ولسمشر له هغو کسانو سره د حساب کتاب ژمنه کړې چې په وروستۍ مرګونې زلزله کې له 140 د زیاتو کسانو د مړینې مسؤول بلل شوي. د فبروري په 6مه یوې زورورې زلزلې د ترکیه او سوریې ځینې برخې ولړزولې چې په دواړو هیوادونو کې له 140 زیات کسانو ووژل. رجب طیب اردوغان پرون د ترکیې په جنوبي ولایت عثمانیه کې د وینا پر مهال له سرغړوونکو سره د قانون له مخې حساب کتاب خپله دنده وبلله. ترکیه چارواکو له دې مخکې د ودانیو په جوړولو کې د ځینو معیارونو د نه رعایت پر موضوع انتقاد کړی و. او په امریکا کې ډیره د ایران د اپوزیسیون یو مخکښ غړی چې په ایران کې بندي دی په 2008 کال کې پر یو جماعت د مرګونې حملې په تنظیم تورن شوی. ایرانی چارواکو پرون وویل جمشید شرمحت د مرګ په سزا محکوم شوی دی. ایران وایي شرمحت چې هم د ایران او هم د جرمنی تابعیت لري د عمر په 18 کلونو کې په ایران په امریکا کې اوسېده. د ایرانی چارواکو په وینا دای د هغې وسلوالې ډلې مشر دی چې په ایران کې د شاهي نظام د بیا ټینګښت ملاتړ کوي. په ایران کې سلطنتي نظام په 1909 کال کې وپرځول شو. د شرمه کورنۍ وایي چې نوموړی یوازې د اپوزیسیون ویاند و او په کوم برید کې لاس نه درلود. د هغه کورنۍ د ایران استخبارات تورنوي چې شرمه دې په 2006 کال کې په دوبای کې ونیوه. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په زیاته برخه کې د رادیوي مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبري برخې او په سر کې د لومړي مطلب اوریدو ته راګرځوم. د امریکا یوې محکمې حکم کړی چې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د قربانیانو کورنۍ د افغانستان د 3.5 میلیارد ډالر ملي شتمنۍ د ترلاسه کولو مستحق نه دي. د نیویارک ایالت د منهاتن ولسوالۍ د محکمې قاضي جورج دانیل پرون وویل دا یې په قانوني دلایلو د طالبانو حکومت مشروع نه ګڼي، نو ځکه د دې حملې د قربانیانو کورنیو ته د افغانستان بانک د شتمنۍ ورکول به په دې معنی وي چې طالبان د افغانستان مشروع واکمن دي. ښاغلی دانیل دې ټکی ته چې متحد ایالاتونو د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی اشاره وکړه او زیاته کړه چې د امریکا محکمې په دې اړه د پریکړې صلاحیت نه لري. نوموړي قاضي لیکلی دی چې د سپتمبر د 11مې په قضیه کې باید طالبان مسؤول وګڼل شي، نه د افغانستان پرزیدلی جمهوري نظام یا د افغانستان خلک. د قاضی دانیل حکم د هغو څلورو ډلو لپاره چې د نیویارک په فدرال زیرمو کې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر شتمنۍ یو برخه پر امریکا د تر ټولو لوی تروریستي حملې د قربانیانو حق بولي لوی مات بلل کیږي. له دې ډلو څخه د یوې مدافع وکیل لی ولوفسکی د دې حکم له اعلان وروسته وویل د حکم ناسم دی او زیاته کړه چې دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. د دې وکیلانو نورې درې ډلې هم د استیناف غوښتنې پلان لري. ولسمشر جو بایدن د تیر کال په فبروري میاشت کې اعلان وکړ چې د افغانستان بانک د 1 میلیارد ډالر کنګل شوې شتمنۍ نیمایي برخه دی د سپتمبر د 11مې د برید قربانیانو او پاتې 3 میلیارد ډالر دی د افغانانو لپاره خوندي وساتل شي. په 13 سپتمبر میاشت کې د امریکا د خزانه وزارت وویل چې دا 3 میلیارد ډالر په سویس کې د افغانستان یو امانت صندوق ته انتقال کړي سو د طالبانو لاس ورونه رسیږي. د امریکا حکومت او د سپتمبر د 11مې د قربانیانو د کورنیو مدافع وکیلان د دې پیسو دعوه ځکه کوي چې په دې حملو کې القاعده شبکه تورنه بولي او طالبانو په خپل تیره واکمنۍ کې د دې ډلې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه. پر امریکا د سپتمبر د 11مې په بریدونو کې چې شاوخوا 3000 امریکایان یې ووژل، په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز دوه لویې ودانۍ، په شمالي ورجینیا کې د امریکا د دفاع وزارت یا پنټاګون او په پنسلوانیا ایالت کې یو کارونده د څو الوتکو په حملو کې پنخ شول.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اورې د ازادي رادیو خبرونه په منځنۍ چپو په 12 شپګنوي او په لاندو چپو په 19 یويشت او 25 مترو له یو سهار تر بل سهار شپه او ورځ اوریدای شي. اوس هم ورزو نورو موضوعاتو ته. د افغانستان هغه څارنوالان چې لدندو استل شوی دی وای تر 200 زیات د دوی همکاران لخپلو کورنۍ سره په پاکستان کې به برخلیک پراته دي. د څارنوالانو ټولنه چې پرونی په تبعید کې خپل موجودیت اعلان کړوي تر 2000 زیات څارنوالان لدندو شړل شوی چې ل تیر کال رئیس دیرش کسان وژل شوی هم دي. دغه څارنوالانو غوښتنه کوي چې نور هیوادونو ته د دوی په استولو کې مرسته وشي. اسد الله لودین د موضوع نور تفصیل اوروي.
د څارنوالانو ټولنه وای پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګول وروسته ل 2000 تر 2500 څارنوالان له دندو شړل شوی او په دې موده کې ډیر ستنې په افغانستان کې وژل شوی دي. د څارنوالانو ټولنه وای ل 200 تر 250 پورې څارنوالان د محل په پاکستان کې خپل کورنۍ سره په بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي. د دې ټولنې غړو پرون په یو کانفرنس کې له نړیوال ټولنې غوښتنه وکړه چې له پاکستان نورو هیوادونو ته د دغو پخوانیو څارنوالانو په لیږدولو کې همکاري وکړي. پخوانی څارنواله ماریا صافی وایي
شاوخوا 200 تنه په پاکستان کې اوسو چې په سخت بحران کې ژوند کوو. کوبو لرو، ډوډۍ نه لرو، که ډوډۍ ولرو اوبه نه لرو. د کورونو کرایې لوړې دي، له زده کړو بې برخې پاتې یو، صحیح خدمات نه لرو، له ډېرو ستونزو سره لاسو ګریوان یو.
د څارنوالانو ټولنې پرون په پاکستان کې د خپل موجودیت د اعلان تر څنګ وویل دوی غواړي نړیواله ټولنه د پخوانیو څارنوالانو ستونزو ته پام وکړي چې د تروریزم د بیلابیلو قضیو په څیړلو کې یې همکاري کړې وه. د دې ټولنې د تصمیم نیونې د بورډ غړي محمد عابد اندرابي ازادۍ راډیو ته وویل دوی پرونی پروګرام د دې لپاره جوړ کړی و چې له دندو د لرې کړای شوو څارنوالانو ستونزو ته پام وشي.
د دې پروګرام او محفل د جوړولو هدف د ټولنې د موجودیت د اعلان ترڅنګ د دې زیانمنونکي قشر د غږ اوچتول وو چې په تیرو شلو کلونو کې د ملي حاکمیت، بشري حقونو او ډیموکراسۍ د ملاتړ لپاره کار کړی چې نړیوال سازمانونه یا هم مهاجرمنونکي هیوادونه یې واوري او زموږ ستونزو ته پام وکړي.
د 2020 کال د اگست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په افغانستان کې د تیر نظام په لسګونو زره کارکونکو له داندو وشړل شول. د ملګرو ملتونو د 2020 کال د جولای میاشتې د راپور لمخې د طالبانو له عمومي عفو سره سره د 2020 کال د اگست 15 د 2020 کال تر جون میاشتې پورې لک تر لګه 168 پخوانی دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د قانون له چوکاټه بهر وژل شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د 2020 کال په راپور کې هم راغلي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفې پرته نیولي، شکنجه کړي او وژلي دي. پخواني څارنوالان وایي دوی هم په افغانستان کې ځانونه خوندي نه احساسوي، ځکه پاکستان ته په کډه کولو مجبوره شوي او دې ته په تمه دي چې یو بل هیواد کې د کډوالو په توګه ومنل شي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په استرالیا کې ځینو خپلواکو بنسټونو د هغې هیواد له پارلمان سره په ګډه د افغان میرمنو د ستونزو د حل په برخه کې خبرې کړي. سوله د اسیا لپاره او په رهبرۍ کې د ښځو د پیاوړتیا په نوم بنسټونه وایي له شپږو میاشتو راهیسې د افغان میرمنو او نجونو په ملاتړ کمپاین پیل کړی. د ښځو د حقونو یوه ملاتړې وایي چې د استرالیا د پارلمان تر غوږونو پورې د افغان میرمنو فریاد هم دوی رسولی چې البته د هغه میرمنې دي چې په افغانستان کې بیلابیلې ستونزې لري. دا هم په دې اړه د صادق رښتینی راپور.
په استرالیا کې د ښځو د حقونو ځینو فعالانو له شپږو میاشتو راهیسې کمپاین پیل کړی چې د دغه هیواد مشران د افغان نجونو او میرمنو ستونزو ته متوجه کړي. د ښځو د حقونو فعال ریتان وری چې سوله د اسیا لپاره او په رهبری کې د ښځو د پیاوړتیا د بنسټ مشره د وای دوی دا هڅه هم وکړه چې په ځانګړي ډول لوستو او هغو میرمنو ته چې بیلابیل مسلکونه لري په استرالیا کې د استوګنې او کار زمینه برابر شي.
استرالیا د سکلټ مایګرنټ په نوم یو پروسه لري چې موږ په ځانګړي ډول افغان میرمنې څنګه وکړای شي استرالیا ته راولو چې دلته راشي او کار وکړي. په ځانګړي ډول ښځې که ډاکټرانې او نرسانې دي چې دلته وکړای شي په خپل مسلک کې خپل کار ته دوام ورکړي.
ګڼو افغان میرمنو ویلي چې دوی غواړي په افغانستان کې دننه پاتې شي او خپلو خلکو ته خدمات وړاندې کړي په دې شرط چې د تحصیل او کار مخه ونه نیول سي. د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یونما د دوشنبه په ورځ یو اربیا په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر مخ د شونځو او پانتونونو د تړل کېدو په باب اندېښنه وښوده. دغه ادارې په یو ټویټ کې ویلي میاش وروسته شونځي او پانتونونه د نوي تعلیمي کال په مخه پرانستل کیږي، خو په میلیونونو ښځې او نجونې به ورڅخه بې برخې وي. شاوخوا 1500 ورځې کېږي چې طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په دسمبر میاشت کې په هانتونونو ته د نجونو او ښځو تګ هم منع کړ. په دسمبر میاشت کې د طالبانو اقتصاد وزارت په غیر دولتي موسسو کې د نجونو او ښځو کار هم منع کړ چې دې اقداماتو یې په نړیواله کچه عکس العملونه وپارول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی خبريږي، خو له هغه مخکې وروسته راپور. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې روانه اونۍ به پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله پر مسکو تازه بندیزونه ولګول شي. را روانه جمعه د فبروري 24 پر اوکراین د روسیې د یرغل کال پوره کیږي. جو بایدن له اوکراین وروسته پرون پولنډ ته د سفر پر مهال دا څرګندونه وکړه. د بایدن لوینا مخکې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل وینا کې پر امریکا او لویدیز ځینې تورونه ولګول. د هم په دې اړه جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند کې د وینا په مهال وویل د امریکا متحده ایالاتونو شریکان به پر روسي روانونه نور بندیزونه اعلان کړي. دغه بندیزونه پر اوکراین د مسکو د یرغل په تړاو دي چې را روانه جمعه یعنی د فبروري میاشتې پر 24 کال پوره کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر په خپل وینا کې وویل جګړه ځپلې اوکراین به هیڅکله روسیې ته بریا په برخه نه کړي. جو بایدن د پولند په پلازمینا وارسا کې له شاهي ماڼۍ د باندې د خلکو ټولشي بدلی ته وویل